يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. اے خلقو چی ایمان مراوڑے دے نو تاسو دا هاغ خلقو پشان مکی گئی چا چی تکلیفونا ورکڑی و موسیٰ علیہ السلام لا او هاغ سوکو چی موسیٰ علیہ السلام لے تکلیفونا ورکڑی و دا هاغ قوم بنی اسرائیل دا هاغ قوم هاغو لا دیر زیاد تکلیفونا ورکڑی و هاغ دیر زیاد تنگ کڑی و دا هر سمونگ پا سورت البقرہ کی ویلی دی چی کل هاغوی لا حکم ورکڑی شو چی غازہ بکڑی نو هاغی سمر بہانے شورو کڑی سمر سوالو نے کڑی و هغوی به وی چې من او سلوا مو نه دي په کار، مونږ پیاز اوږه او نور څیزونه غواړو. رنګ رنګ تکلیفونه یې ورکړي وو هغو له، او په دې طریقه به هغوی موسی علیه السلام تنګوه. او د دې آیت په تفسیر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې بني اسرائیل چې وو نو هغوی به لغړ لامبل او یو بل ته به یې کتل هم، او موسی علیه السلام چې وو نو هغه ډېر زیات حیاناک وو. هغو به ځان له یوازې لامبل، هلته به حمامونه وو او یا به تالاب ته تلل او هلته به یې لمبل. نو هغوی وې چې دا دی زموږ سره یو ځای نه لامبي، نو د دې ضرور سو وجه ده، یا خو په دو کې سو جسماني عیب دی او یا په دو باندې د برګي بیماری ده. نو یو ځل موسی علیه السلام غسل کولو له تلی وو او هغو خپلې کپړې لرې کړې وې او په یو کاڼي د پاسه یې کېښودې، او چې هغه راغی نو هغه کاڼي د هغو کپړې یوړې. موسی علیه السلام پسې شاته منډه کړه چې اے کاڼي زما کپړې راکړه، اے کاڼي زما کپړې راکړه، تر دې چې د بنو اسرائیلو خلق په ګروپ کې ولاړ وو او هغوی موسی علیه السلام ولیدو. او هغوی وویل چې د الله قسم چې په موسی کې خو هیڅ جسماني عیب نشته. او موسی علیه السلام د کاڼي نه خپلې کپړې واخیستې او کاڼي په خپله لاټۍ باندې ووهو. موسی علیه السلام په غوسه کې تیز وو او ابو هریره رضی الله عنه قسم وخوړو او وی فرمایل چې په دې کاڼي باندې د موسی علیه السلام د وهلو نښې دي. دا په بخاری او مسلم کې حدیث دی. د دې نه پته چلیږي چې دا هم د موسی علیه السلام یوه معجزه وه چې په دې کاڼي باندې د لاټۍ د وهلو نښې راغلي وې. نو اے ایمان والو، تاسو خپل نبی له داسې تکلیف مه ورکوئ لکه څنګه چې موسی علیه السلام له داغو قوم تکلیف ورکړی وو. اے مسلمانانو او د ایمان د دعوه کولو والو، تاسو مه کوئ دغه شان حرکتونه کوم چې هغوی کړي وو د خپل نبی سره. او د دې باوجود نن داسې خلک دی چې هغوی په خپل نبی پورې خبرې کوي، کله داغو په ودونو پورې خبرې کوي، کله داغو په حال حلیه پورې خبرې کوي، او داغو په طریقو باندې خبرې کوي او اعتراضات کوي. حالانکه الله تعالی په قران پاک کې فرمایلی دي چې تاسو مکه کې د هغه خلکو په شان. اولی نبی کریم صلی الله علیه وسلم به خوشاله شي دا کومې خبرې چې په هغه پورې نن خلک کوي چې هغه د یوې ماشومې سره وادو کړی وو. او څومره بدې خبرې دي چې دوی د خپلې خولې نه راوباسي او دوی له شرم هم نه ورځي چې دوی د دغه نبی کلمه ویلو واله دي. او دومره د اعتراضاتو لست دا غوی سره چې هغه ختمی کې هم نه. نو خپل نبی له هغه شان اذیت مه ورکوئ لکه څنګه چې بني اسرائیل ورکړی و خپل نبی له. لیکن واقعي دا امت واله هم دا غوی په نقش قدم باندې روان دي، لکه څنګه چې یو پیزار د بل پیزار په شان وي، نو دغه شان به دا امت هغه امت فالو کوي. بالکل دا غوی په نقش قدم روان دي. منافقین خو به نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا تکلیف ورکوو، او دا چې کله خلک په نبی باندې اعتراضات کوي کنه صلی الله علیه وسلم، نو دا هغولا اذیت ورکول دي. او مونږ په آیه 57 کې ویلي هم و چې څوک الله له او د الله رسول له اذیت ورکوي نو په هغوی باندې لعنت دی د الله په دنیا او آخرت کې. دا خبرې معمولی نه دي. په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې خبرې کول او هغه داسې ګڼل لکه څنګه چې مونږ یو بل ګڼو، لکه مونږ چې په چا سیاستدان پورې خبرې کوو نو مونږ دغه شان خبره په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې کوو. کچرې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره واوري نو هغه ته به د دې سره تکلیف میلاو شي. که مونږ په صحابه کرام رضی الله عنهم پورې خبرې وکړو نو د دې سره به هم هغو ته تکلیف ورسي. او یا که څوک د هغو ازواج متحرات ته څه وایي نو دا هم هغو له تکلیف ورکول دي. کچرې هغو ته د دې خبرې سره تکلیف ورسي نو بیا خو زموږ دنیا او آخرت لوټ شو، او په دې باندې په دنیا کې هم لعنت دی او په آخرت کې هم. چې څوک هغو له اذیت ورکوي نو چې کله د خولې نه څو خبره وباسئ نو لاک زله داغې د کولو نه مخکې سوچ کوئ چې کله تاسو په الله پورې خبره کوئ او یا دا په رسول پورې او موږ عجیبه عجیبه خبرې د الله په احکاماتو پورې کوو او په جهنم پورې لطیفې جوړوو په هورانو پورې لطیفې کوو نو ګورئ دا د الله تعالی خبرې دي چې هغه موږ ته کړې دي په هغې باندې لطیفې جوړول نو ګورئ چې کومې خبرې د الله تعالی د شان لایق نه وي نو هغه مه کوئ او الله له اذیت ورکول څه دي هغه ناراضه کول او زموږ خلکو عجیبه عجیبه خبرې او لطیفې دي الله دې معاف کړي نو په دې کې ډېر احتیاط پکار دی ځکه چې د دې سره د بنده دنیا او آخرت خرابېدی شي د خولې نه د داسې خبرو ایستلو سره او د دې اندازه تاسو د دې نه ولګوئ چې امام ابو یوسف ډېر غټ محدث هم و او ډېر لوی قاضي هم و د خپلې زمانې نو هغه په خپل مجلس کې ناست و او احادیث بیانول نو ډېر خلک د هغو نه د علم حاصلولو دپاره راغلی و ډېر غټ سکالر و او هغو ته به قاضي قضه ویلی کېدو د قاضیانو قاضي و نو هارون رشید هغه قاضي جوړ کړی و هغو د سنت او حدیثو ذکر کوو هغو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کدو یعنی سکواش ډیر زیات خوخو یو سړی ودرېدو نو هغو چې زما خو بالکل کدو نه دی خوښ نو هغه هغه سړی فوري تور جیل ته واستوو هغو چې ته داسې نه شې ویلی خبره د خوښ او ناخوښ نه ده کیدی شي چې د هغو نه و خوښ لیکن تا داسې خبره وکړه چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم له اذیت ورکول دي یعنی یو شی چې دا غو خوښ دی او تو پاسې دی او دومره د جرأت سره دی وی چې زما خو نه دی خوښ او یو سړی دا غو سره په جیل کې کیښودو چې دی واچ کوه چې دا خبره د دو د خولې نه هسې وتلې وه او که واقع دی مرتد شوی دی او چې پته ولګېده چې هسې د خولې نه وتلې وه نو هغه یې بیا آزاد کړو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لباس د هغو چال ډال د هغو حال هولیا د هغو وادو د هغو طریقې په هغې باندې اعتراضات کول او زه تاسو یو څوک چې داسې خبرې کوو په هغو پورې خبرې کول او هغه حقیر ګڼل هغه سپه کول او که د غلطۍ سره هم څوک داسې کوي لطیفې جوړول خندا او مزاق کول نو بیا سوچ وکړئ چې موږ څه جرأت کوو نو چېرته داسې ونه شي چې زموږ د خولې نه داسې الفاظ وځي او د هغې سره زموږ دنیا او آخرت خراب شي او دا واعد لهم عذابا مهینا دی نو احتیاط کوئ د خبرې کولو نه مخکې چې کله د الله او د هغو د رسول خبره راشي نو خپلې ژبې بندې کړئ بس ښه د عقل او پوهې سره خبره کوئ الله اکبر که مو ډېر درودونه وایو او په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې اعتراضات کوو نو ولې دا هغو له اذیت ورکول نه دي بیا فبرأه الله مما قالوا الله تعالی هغه بری کړی دی د هغې نه چې هغوی وایي د هغو برات څنګه وشو هغه کاڼی لاړو منډې کړه او د موسی علیه السلام جامې یوړې او پته ولګېده چې هغه داسې نه دی نو دلته د بني اسرائیلو څو قصور وو چې هغوی الزام لګولی وو په موسی علیه السلام باندې او دغه شان نن هم خلک په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې الزامونه لګوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم بې عیبه دی او په هغو باندې الزام لګول داسې وړه خبره ده نو الله تعالی هغه بریوزي ما کړو د هغې نه چې هغوی به وي ځکه چې هغه به د حیا په وجه یوازې لامبل او حیا یو خشی دی او د خوښي دی او حیا د ښځو او سړو دواړو دپاره ده او که څوک هلک شرمیږي نو خلک ورته وایي چې هلکان نه شرمیږي بلکې جنکۍ شرمیږي او په حیا کې خیر دی او دا د ایمان جز دی نو سړی له هم حیا کول پکار دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یوې ناواده شوې جنۍ نه هم زیات حیاناک و سبحان الله داسې حیاناک و هغه او حضرت عثمان رضی الله عنه هم ډېر حیاناک و او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې جنگی هنین شوی و په هغې کې د مالی غنیمت په وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځینې مسلمانانو له ترجیح ورکړی و چې څوک نوي نوي مسلمانان شوي و نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو سړي له سل اوخان ورکل او د عربو ځینې سردارانو له هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم زیات ورکړل یو سړی ودرېدو او هغه وویل چې د الله قسم چې په دې تقسیم کې سو انصاف نه دی شوی او نه د دې سره د الله د رضا اراده شوی ده. نو عبد الله بن مسعود وایي چې ما په زړه کې وویل چې د الله قسم زه به ضرور د الله رسول الله د دې خبري خبر ورکړم صلی الله علیه وسلم. نو ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبر کړو چې دې سړی داسې خبره کړې ده. نو د هغو مخ بدل شو او رنګ بدل شو. هغو فرمایل چې که الله او د هغو رسول عدل نه کړي نو نور به څوک کوي؟ بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې الله تعالی دې په موسی علیه السلام باندې رحم وکړي چې هغو له د دې نه هم زیات تکلیفونه ورکړی شوي دي، لیکن هغو صبر کړی و. او د مسلم روایت دی چې هغه وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم د موسی علیه السلام ذکر کړی و چې دې ماته داسې خبره بیانوي، لیکن موسی علیه السلام له خو بنی اسرائیلو د دې نه زیات تکلیفونه ورکړي دي. د دې نه موږ ته پته لګي چې څوک د دین کار کوي نو په هغو باندې خلک الزامونه هم لګوي، په هغو باندې خاوري هم نولي، او داسې داسې خبرې په هغو پورې کوي چې هغه ډیر پریشانه شي چې دا دوی څو خبرې جوړوي. لیکن هغه وخت هم د صبر کولو ضرورت وي. او په آیا نمبر 58 کې موږ وویل چې څوک مؤمنانو له تکلیف ورکوي بغیر د هغوی د سو قصور نه، هغوی له اذیت ورکوي، نو هغوی ډیر لوی بهتان اوچتوي، هغوی ډیر ښکاره ګناه کوي. یزید بن شجره فرمایي چې په جهنم کې کویان دي او په کویانو کې د سمندر د ساحل په شان ساحلونه دي، یعنی څنګه چې د سمندر په خوا کې بیچ وي، او په هغې کې چینجي دي او د اوښانو امره ماران دي لکه کوبرا ماران چې وي، او د خرو قچرو په شان د هغوی په سایز کې لړمانان دي. نو دا چینجي به جهنمیان د هغوی د شونډو او د هغوی د ډډو نه، یعنی د تشو نه ونیسي، او د بنده به داسې حال وي چې په هغې کې به هغه خپل ځان داسې ګروي چې د هغو په جسم به خارخ شروع شي. داسې خارخ به وي چې د هغو هډوکي به ښکاره شي. نو هغو ته به وویلی شي چې دا عذاب په دې وجه دی چې تا به مؤمنانو له تکلیف ورکوه. داسې سخت عذاب به وي په هغوی، ځکه چې مؤمنانو له به یې تکلیف ورکوه. او که چېرې د عام مؤمن د تکلیف په وجه داسې عذاب یو کس ته میلاوېدی شي، نو سوچ کوئ چې څوک نبی کریم صلی الله علیه وسلم له تکلیف ورکوي نو د هغو به بیا څه حال وي. نو چا له تکلیف ورکول او په چا الزام لګول صرف په دې وجه چې موږ نمبرې جوړې کړو او یا خپل ځان مظلوم ظاهر کړو او په نورو باندې الزام ولګوو، ځکه چې خلک زما سره همدردي وکړي او هغو ته بد رد وایي، چې خلک زما په سایډ شي، چې خلک وایي چې دا څومره عجزه ده، نو په چا د الزام لګولو نه مخکې دا سوچ پکار دی چې دا الزام دی د هغو، او چرته په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې الزام لګول او په هغو پورې خبرې کول لکه څنګه چې بنی اسرائیلو په موسی علیه السلام پورې کړي وې. د هغوی په باره کې سداسې خبره کول نو تاسو داسې مه کوئ. دا حکم دی د ایمان والو د پاره. کچری موږ له غیرت راځي د خپل مور او پلار په باره کې چې کله څوک په هغوی پورې سوایي، نو بیا موږ له پکار ده چې د هغې نه هم زیات غیرت راځي موږ له چې کله خلک په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې خبرې کوي. چې کله خلک داسې خبرې کوي نو د هغوی مرسته مه کوئ، د هغوی سره مه ملګري کیږئ، بلکې هغوی ته ووایئ چې تاسو باقاعده علم واخلئ، او داسې خبرې کول بالکل جایز نه دي. وکان عند الله وجیها، او هغه خو د الله په نزد ډیر عزت والو. او وجیها لفظ ته مخ نه دی، او مخ د انسان په جسم کې د ټولو نه اوچت عزو دی، او عزت او اکرام والا حصه ده د جسم. او د وجیه مطلب دی قدر او منزلت والا، چې چا ډیر لوی مقام او مرتبه وي، د چا چې تعریف کیږي، چې څوک په نیکۍ کې معروف وي، چې څوک مقبول وي، دا مستجاب الدعوات چې وي، چې د چا دعاګانې قبلیږي. دا صفت الله تعالی د موسی علیه السلام بیان کړی دی چې د الله په نزد هغه وجیه دی. دا تاسو څو په هغو پسې لګیا یا او خبرې کوئ او عیبونه پرې لګوئ. پیغمبران په اخلاقو کې د هر چا نه ډیر اوچت وي، او په کردار کې هم د هر چا نه اوچت وي. په خپل ظاهر او باطن دواړو کې بې عیبه وي، او نه په هغوی کې جسمانی عیب او بیماری وي. داسې شی په پیغمبرانو کې نه وي. هغوی د الله په نزد څومره قدر او منزلت واله وي او معزز وي، او د هغوی سو خبره نه رد کیږي. الله تعالی د هغوی خبره نه ورسته کوي، یعنی د هغوی خبره الله تعالی نه رد کوي، ځکه خو ورته وجیه وایي. داسې هغوی د الله په نزد مقبول وي، او تاسو په هغوی باندې الزامونه لګوئ او عیسی علیہ السلام ته هم الله تعالی وجیه ویل دی په سوره آل عمران کې چې هغه ډېر عزت والا دی. او دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم په حسن کې، په اخلاق کې، په خپل خاندان کې، په هر څه کې وجیه و، په ظاهر او باطن هر څه. او ټول انبیاء علیهم السلام دغه شان وی: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای ایمان والو د الله نه ویریږئ، وقولوا قولا سديدا، او چې خبره کوئ نو څنګه خبره کوئ؟ سیده خبره کوئ. په سدید کې هغه خبره وی چې هغه سیده وی او رښتینی وی، هغه وی سدید. لیکن دلته کې الله تعالی د مستقیم لفظ نه دی استعمال کړی او صادق هم نه دی استعمال کړی. مستقیم سیده او صادق رښتینی، ځکه چې په سدید کې دا دواړه معنی راغلی. قولی سدید هغه خبره وی چې هغه رښتینی وی، چې دروغ پکې نه وی، چې هغه سیده وی او سو غلط پکې نه وی، چې کږه وږه نه وی او چې هغه داسې هم نه وی چې د بل زړو پاره پاره کړي، چې هغه نه وی. نو دلته فرمایل شول چې اتقوا الله، د الله تعالی تقوا اختیار کړی او خپل ژبه قابو ساتئ. داسې خبره کوئ چې هغه سیده وی، چې څوک چاته په دوړو کې خبرې اوروي نو هغو ته عقلمند ویلی شي او نورو ته بېوقوفه ویلی شي، ځکه چې هغوی ته پته نه وي چې څنګه به بل ته خبره اوروي. حالانکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې مؤمن چې وي نو هغه سیده وي، په هغو کې چالبازي نه وي، د هغو سره د خبرو د اورولو علم نه وي، او هغه معززه بنده وي. نو دا ژبه الله تعالی انسان له ورکړي ده، او دا یو نعمت دی. او چې انسان دا بې قابو کړي او چې خلی له سورازی او هغه وایي، نو دغه اثر دغه په ټوله پرسنالیټی باندې وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې مال د دوو خبرو ضمانت راکړه چې زو در له د جنت ضمانت درکړم، د جبی او د شرمګاه. دا د سیزون دي او دا د جبی فصلونه لري چې هغه به انسان ریبي د قیامت پورز. نو انسان به په هوش کې راشي. دا د هغه شی چې دا انسان جهنم ته بوزي دا جبه، او د ټولو نه زیات به انسان د دې په وجه جهنم ته ځي. استغفر الله ربي، د دې په وجه به انسان په سخت وي، ځکه چې الټه سي ته خبري د دې په وجه باندې کیږي. نو سدید خبره کوي حق والا، نو الله تعالی مؤمنانو له حکم ورکو چې تاسو حق خبره کوي او سیده خبره کوي، او د تقوا په لار کې دا جبه رکاوټ جوړیږي. چې چا خپل جبه قابو کړه او سیده خبره وکړه، نو بیا به دا ټول اعمال صحیح شي. یصلح لکم اعمالکم، هغه به اصلاح کوي ستاسو د عملونو. الله تعالی به ستاسو عملونه هم بیا سیده کړي، ځکه چې د دې ژبې اثرات په ټولو عملونو باندې وي. نو د الله تعالی دا وعده ده چې ستاسو ټولې معاملې به بیا سیده شي، او دا به اولنې ګفت وي چې د قولی سدید په بدله کې به بنده ته ملاویږي. که خپلې ژبې مو صحیح کړئ نو ستاسو ټول عملونه به صحیح شي، او که د چا دا خیال وي چې په دې به ماته نقصان میلو شي، نو الله تعالی به داغو نقصان پوره کړي. د قولی سدید نه ویلو په وجه زړونه خفه کیږي، پریشانه کیږي، په زړه کې کینه او بغضونه پیدا شي، رښتې ماتې شي، دښمنۍ جوړې شي. چې کله مونږ قولی سدید نه وایو، دا دوه آیتونه چې دي، آیا نمبر 70 او 71، دا دوه آیتونه د نکاح په خطبه کې هم ویلي کیږي، ځکه چې په هغې کې ضروري وي چې دواړه طرف ته د قولی سدید سره خبره وشي، چې یو بل صحیح معلومات ورکړي او د غلطي خبرې نه احتراز وکړي، ځکه چې کله غلطه خبره وشي نو وروسته بیا مسلې پیدا کیدی شي. دغه شان که جبه سیده نه چلیږي، نو بیا به جګړې کیږي او کورونه به ماتیږي. نو الله تعالی به ستاسو د عملونو اصلاح وکړي. ویغفر لکم ذنوبکم، ستاسو دا خیال چې تاسو به قولی سدید وکړئ نو نقصان به بیا مومئ، نه، الله تعالی به درته فایده در رسوي. الله تعالی به ستاسو د عملونو اصلاح وکړي او ستاسو ګناهونه به وبخي. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، او چې څوک اطاعت کوي د الله او داود رسول، ګوره بار بار د الله او رسول خبره راځي، دا غوی د اطاعت خبره کیږي. او په دې صورت کې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوم مقام او مرتبه ده، نو هغه بیانیږي. کله په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د درود ویلو خبرې کیږي، او کله دا چې هغه له تکلیف مور کوي، او کله چې څوک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ودونو باندې تان کوي، نو دا غی په دفاع کې الله تعالی آیتونه را لېګلی دي، او کله دا چې ستاسو بیبیانو له څنګه ژوند تیرول پکار دي، یعنی دا ټول سورت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چاپېره چورلی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مقام او مرتبه مونږ ته بیانوي چې د الله په نزد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څنګه مقام دی، او چې چا د الله تعالی او د هغو د رسول اطاعت وکړو نو هغه کامیاب شو، هغو ته لویه کامیابي میلاو شوه. او د ټولو نه لویه کامیابي خو هغه ده چې د آخرت کامیابي ده. د دې مطلب دی چې هغو ته به د آخرت لویه کامیابي میلاو شي چې اطاعت وشي. نو پوهه شئ چې کامیاب شوئ که چېرې تاسو فرما برداري وکړئ، خپل سرونه ښکته کړئ، او د الله تعالی په حکمونو باندې عمل شروع کړئ، او خپل خواهشات وروسته کړئ، او د الله تعالی او رسول حکم د خپلو خواهشاتو د پاسه کړئ، نو بیا ګورئ چې کامیابي څنګه ستاسو قدمونه ښکلوي. انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال، بېشکه موږ امانت پیش کړو په آسمانونو باندې، په ځمکه باندې، او په غرونو باندې. اوس دا د دې ټول صورت خلاصه ده، د ټول صورت نچوړ راغی دلته کې چې الله تعالی امانت پیش کړو په آسمانونو، په ځمکه او غرونو باندې. نو دا امانت څه شی دی چې الله تعالی ټولو ته آفر کړو، پیش یې کړو چې څوک دا اخیستل غواړي؟ فأبین ان یحملنها، نو هغوی د دې د اوچتولو نه انکار وکړو. دا یو امانت و چې الله تعالی آسمانونو، ځمکې او د غرونو په مخ کې کېښودو. داسې غټ غټ مخلوق و د الله تعالی، لیکن هغوی وی چې نه، موږ دا نشو اوچتولی. و اشفقنا منها، او هغوی وویرېدل د دې نه. نو هغه څو امانت دی چې هغوی هم انکار وکړو او وویرېدل چې نه نه، موږ خو دا نشو اوچتولی. حالانکه آسمانونه او ځمکه څومره لویه او مضبوطه ده، او غرونه خو په ځمکه کې دننه خښ دي او څومره لوی دي، او هغوی انکار وکړو. نو آخر دا امانت دې څه شی؟ د دې ډېرې معنی دي په تفسیرونو کې، لیکن په ډېرو ځایونو کې چې کومه معنی ده، نو هغه ده د خپلې ذاتي ارادې او اختیار سره فرایض ادا کول او د خپلو عملونو ذمه دار جوړېدل. نو الله تعالی دا د اختیار حق په آسمانونو، ځمکه او غرونو باندې پیش کړو چې زه تاسو له چویس در کوم، اختیار در کوم. اوس خوښه ستاسو ده چې تاسو دا اختیار ذمه داري پوره کوئ او کنه، او تاسو به د خپلو عملونو ذمه دار یئ. نو هغوی صفا صفا انکار وکړو چې نه نه نه، موږ خو دا ذمه داري نه شو اخیستی. هغوی د دې ذمه دارۍ د اوچتولو نه وویرېدل، ځکه چې د دې په نتیجه هغوی پوهه وو. د دې نتیجه دا وه چې تاسو ته به اختیار درکړی شي، لیکن د اختیار باوجود به تاسو خپل ځانونه بې اختیاره کړئ. الله تعالی اختیار ورکړی دی، که غواړئ نو ایمنئ، که نه غواړئ نو مه منئ، که غواړئ نو په دې لار ځئ، او که غواړئ نو مه ځئ، که غواړئ د الله حکمونه منئ، او که نه غواړئ نو مه منئ. دا فرایض دي او دا احکامات دي، ستاسو به اختیار وي د منلو او نه منلو، لیکن د دې ذمه دار به هم تاسو یئ. پوه شوئ په دې خبره باندې؟ تاسو به ریسپانسیبل یئ. نو آسمانونو، ځمکې او غرونو وی چې یا الله، موږ دا ذمه داري نه شو اخیستی، مونږ آزادی نه غواړو، مونږ اختیار نه غواړو، مونږ داسې جوړ کړئ چې مونږ ستا تابع یو، تابعدار یو، اوټومیټک. مونږ اختیار نه غواړو، چویس مو نه دی په کار. نو هم دا وجه ده چې نور، ستوري، سپوږمۍ، آسمان، ځمکه او غرونه دا اوټومیټیکلی چلیږي، الله تعالی پروګرام کړي دي. د هغوی سره اختیار نشته چې مونږ دا کار کوو او دا نه کوو. نور بغاوت نشي کولی یوه ورځ هم، او آسمان نه را پریوزي، پله منمانی نه کوي، ځمکه نه شي الټه کېدی، نه الټه تلی شي. دا الله تعالی په یو قانون کې تړلی دي، او دی به هغه قانون فالو کوي، په هغې باندې به ځي، او د هغې نه اخوا دیخوا نه شي تلی. او دا اختیار اوله دوی له ورکړی شوی و، خو دوی وویرېدل. په څه وجه؟ د دې د انجام نه وویرېدل، ځکه چې د دې ذمه دارۍ د ورکولو نه پس ورته وویلی شو چې تاسو به ذمه دار یئ. که چېرې تاسو خپل اختیار د الله تعالی د احکاماتو خلاف استعمال کړو چې زه خو آزاد یم، او لاپروا شوئ او کولته روان شوئ، نو بیا به ستاسو انجام اور وي. او که چېرته سیده لاره مو واخیسته او دا ذمه داري مو پوره کړه، او په دنیا کې د ذمه دارۍ والله ژوند تیر کړو، که د اختیار باوجود دي خپل ځان به اختیار کړو چې زما سره اختیار نشته، زما ټول اختیار خو زما د رب دی چې هغه مال څنګه حکم را کوي نو زه به هغه شان کوم
چې الله می څنګه چلوي نو زه به هغه شان چلیږم.
د خپل اختیار سره زه الټه چلیدی شم، لیکن ای الله زه به ستا په مرضۍ باندې ځم، که هغه زما دپاره ګرانه هم وي. زه به په خپل ځان باندې زبردستي کوم او د الله په لاره به د تلو کوشش کوم، نو ستا انجام به جنت وي بیا. نو هغوی وویرېدل چې کچری مونږ دا ذمه داري پوره نه کړو نو مونږ خو به بیا جهنم ته ځو، او مونږ جهنم نشو زغملی، نشو برداشت کولی. لیکن انسان څه وکړل؟ وحملها الانسان. او چې الله تعالی دا امانت په انسان باندې پیش کړو، نو هغه وی چې ها ها زه دې ذمه داري اخیستو ته تیار یم، ځکه چې ماته جنت میلاویږي. هغه دې ته ونه کتل چې د دې نتیجه جهنم هم کېدی شي. لکه چې تاسو ته څوک د صدر عهده پیش کړي او تاسو له بیا ټوله شپه خوب نه درځي، لیکن دا سوچ ونه کړئ چې که د صدارت نه پس رانه سو غلطي وشي نو د هغې به سزا هم وي، کانسیکوینسز به هم وي. او د صدر جوړېدو نه پس نه زه الټه سیده کارونه کولی شم، ما ته به ډېر ذمه دار جوړېدل وي. نو ذمه دارۍ ته یې ونه کتل، خو نظر یې په عهده باندې وو. نو دغه شان انسان وو، هغه سوچ وکړو چې زه خو به د یو غټ جنت مالک جوړ شم. جنت خو صرف په دې یو صورت کې ماته میلاویدی شي، هسې خو نه میلاویږي. ګورئ که نه فرشتې څومره ذکر کوي او د الله تعالی د اطاعت ژوند تیروي، لیکن د هغوی دپاره جنت نشته. او ولې نشته؟ ځکه چې د هغوی سره اختیار نشته، هغوی دا امانت نه دی اوچت کړی. نو ځکه د هغوی دپاره نه جنت شته او نه جهنم. دغه شان د آسمانونو ځمکې او غرونو دپاره هم نه جنت شته او نه جهنم، ځکه چې دوی دا امانت نه دی اوچت کړی. فرشتې هم اوټومیټیک چلیږي، ځکه چې هغوی د صرف نافرمانی نه شي کولی. نو په دې کې بیا د هغوی څو کمال دی که اطاعت کوي. او دا خبره د الله تعالی خوښه ده چې ما انسان له امانت ورکړو، نو اوس تو دا ذمه داري پوره کړه. یعنی د اختیار باوجود د الله تعالی په احکاماتو باندې ځه او د هغې پابندي کوه. که زه وغواړم نو کنځلې او ویناګانې کولی شم، او که وغواړم نو د الله ذکر کولی شم. الله تعالی ته پته ده چې دی غلط کار کولی شي، لیکن زما د خاطره دی صحیح کار کوي، زما د رضا دپاره دی زما ذکر کوي، ځکه خو بدله الله تعالی جنت ورکوي. ځکه انسان مسجود ملائکه دی، یعنی الله تعالی په فرشتو باندې انسان ته سجده کړې ده، ځکه چې د خپل مرضی پریښې ده، د خپل اختیار باوجود او د الله تعالی په مرضی باندې روان شو. باقی مخلوق کو ډیر هم اطاعت کوي او فرمانبرداری کوي، نو دا سو کمال نه دی، ځکه چې د هغوی سره خو چویس نشته، اختیار ور سره نشته، د فرشتو سره اختیار نشته. دغه شان نه د آسمانونو سره، نه د ځمکې سره، او نه د غرونو سره، صرف د انسان سره اختیار دی. او هغو ته دوه لارې وښودلې شوې، اما شاکرا و اما کفورا. که غواړې نو ناشکري کولی شي، او که غواړې نو شکرګزار جوړېدی شي. که غواړې نو ایمان والا جوړېدی شي، او که غواړې نو کافر جوړېدی شي. که غواړې نو نیک جوړېدی شي، او که غواړې نو بد جوړېدی شي. او چې څوک نیک جوړ شي نو د الله په نزد ډېر غټ ویلیو دی داغو، الله اکبر. او هغه د الله تعالی ډېر خوښ دی، ځکه چې الله تعالی ته پته ده چې دی الټه چلیدی شي، لیکن زما د خاطره نیغ چلیږي. هغو ته دا هم پته ده چې دی د نفس د لاسه په مشکله کې دی، نفس دی نه پرېږدي، خو دی بیا هم د هغو خبره اوري. او په نن ورځې کې خو چې څوک څنګه هم چلیدل غواړي نو چلیدی شي، ځکه چې څوک چاته څه نه وایي. که څوک نیمې جامې واغوندي نو هم چاته څوک بد نه ښکاري، معاشره هغه اکسپټ کوي. که نور څو غلط کار کول غواړي نو آزاد دی، کولی شي. د معاشرې ویلیوز خو داسې غورځېدلی دي چې څوک هم څه وایي نه، نه د بدنامۍ څه فکر شته او نه د نور څو. لیکن چې څوک بیا هم زما د رب د رضا لاره اختیار کړي، نو هغه بیا د الله تعالی ډېر خوښ وي او خوږ وي ورته. او چې بیا الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کړی و، نو په آسمانونو او ځمکې باندې امانت پیش شوی و، او هغوی انکار کړی و چې موږ دا نشو اخیستی. او چې بیا آدم علیه السلام ته دا پیش شو دا امانت، نو هغو دا قبول کړو. او اوس چې په دې کې څوک پوره وخیږي، نو هغه به هغه مقام بیا مومي کوم چې فرشتو ته هم نه دی میلاو شوی. هغه مقام به بیا مومي، د الله تعالی دیدار به ورته میلاو شي. او چې څوک په دې کې ناکامه شي، نو د هغو دپاره به بیا څه وي؟ جهنم. انسان ته وفرمایلی شو چې انه کان ظلوما جهولا،
بشکه انسان ظلم کول والده او ناواقف دی او دلته جهالت دا مطلب نه دی چې هغه ډیر جاهل دی په بد سنس کې نه دی راغلی دا لفظ چې جاهل دی بلکې ناواقف دی یعنی چې هغه په خپل ځان باندې داسې درون بوج کې خودو چې دا د دوی د طاقت نه هم زیات دی او په دې وجه بیا الله تعالی انبیا علیهم السلام را اولیګل چې بار بار دوی ته یادګیرنه وکړي کتابونه یې را اولیګل ټول اهتمام یې وکړو د دوی دپاره ځکه چې دی دا امانت او دا ذمهداري اوچته کړي چې د دو دا درون بوج سپک شي چې دا د دو په دې لاره کې مدد وکړي لیکن اکثر انسانان څه کوي بیا هم هغوی الټزي حق نه ادا کوي د امانت فاسقان او کافران بشي ځکه خو الله تعالی وفرمایل چې ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ځکه چې الله تعالی عذاب ورکړي منافقانو سړوله او منافقانو خزوله او مشرکانو سړوله او مشرکانو خزوله یعنی هغوی به بیا هغه انجام ته ورسي کوم چې د منافقانو دی سړی او خزي او مشرکان سړی او خزي دا غوی د پاره به بیا عذاب وي چې څوک د امانت ادا نه کړي بیا به هغه له عذاب ورکړي شي هغه دا ذمہ داری اخستی ده دا او دا نشي واپس کېدی چې مونږ اوس دا نشو چتولی او د دې ذمہ داری د چتولو مقام هم ډیر اوچت دی نو ولې دا دومره غټ مقام به انسان ته هسې ملاویږي د دې انعام په وجه انسان دا امانت اخستی و چې زه به هغه مقام ته ورسم چې هغې ته هیڅوک هم نه دی رسیدلی اشرف المخلوقات چې د ټول مخلوقاتو نه اوچت سبحان الله او دا مقام په دې وجه دی چې انسان د دې امانت ذمہ داری اخستی وه او د دې امانت ته اوچتولو په وجه بیا انسان له الله تعالی عقل هم ورکړو د ټول مخلوقات نه زیات عقلمند جوړ کړو چې د انسان سره عقل وي نو هغه بیا په دوو لارو کې ځان له صحیح لاره منتخب کولی شي چې زه په کومه لاره باندې ځم د انسان اراده دا غو چویس د دې د پاره به هغه ته د عقل ضرورت وي نو د دې امانت ته پوره کولو د پاره هغه له ټول زور کړی شو نو انبیا علیهم السلام هم را ولېګل دا ټول انتظامات یې وکړل د هغه د پاره او د دې نه پس کو انسان په دې کې فیل شي د ذمہ دارۍ په اوچتولو کې نو د هغه د پاره عذاب دی چې چا دا خپل اختیار غلط استعمال کړو او دا یې خپله ازادي وګڼله چې زه به خپله مرضي کوم مزې به کوم ما څوک نشي نیوی او نه زما نه څوک پوښتنه کولی شي چې زه څنګه غواړم نو هغه شان به ځم او دا اختیار الله تعالی په دې ورکړی و چې هغه کتل غواړي چې څوک زما په لاره باندې ځي او څوک زما په لاره نه ځي د هغوی دپاره بیا عذاب دی چې څوک داسې ژوند تیروي او ګورئ د عذاب خبره مخکې راغلی ده او مخکې راغی ويتوب الله المؤمنين والمؤمنات او مهربان بشي الله تعالی په مؤمنانو سړو باندې او په مؤمنانو ښځو باندې د عذاب خبره مخکې ولی راغله ځکه چې اوله په پوره صورت کې د مؤمنانو کردار په نظر راغی مونږ ته دویمه دا چې په عذاب کې مبتلا کېدو واله خلک به ډیر وي ګورئ که نه په تیرو قومونو کې څومره ډیر خلک په کفر کې وو په شرک کې وو مونږ لوستلی دی د قومونو ذکر چرته یو نیم به مؤمن وو او هغه به را وستلی شو بس ټول قوم له به عذاب ورکړی کېدو ایمان والا همیشه کم وي او په امت مسلمه کې به ایمان والا زیات وي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د راتلو نه پس لیکن بیا په حدیث کې راغلی دی چې په هر زرو کسانو کې به 900 او یو کم سل خلک د قیامت په ورځ جهنم ته ځي یعنی په هر 1000 کسانو کې به 999 خلک د قیامت په ورځ جهنم ته ځي بهشکه په هغوی کې به یأجوج او مأجوج هم وي لیکن بیا هم تاسو ګورئ چې دا ریش یو څومره زیاته ده چې الله تعالی به آدم علیه السلام ته وفرمایي چې په هر 1000 کې 999 کسان را وباسه د جهنم دپاره نو څومره ډیر به وي چې په دې امانت به صحیح نه ځي او الټه به ځي یعنی په دې ذمه دارۍ کې به فیل شي نو دا درې ډلې دي او د دې ذکر مونږ په سورۃ البقره کې هم ویلې دی او هلته منافقین لفظ نه دی راغلی او دلته بیا هغوی بالکل ښکاره شول ځکه چې دا اوس اخیری دور راغی مدني
نو هغوی بالکل بې نقابه شول. د ټولو په مخ کې اوس کو څوک وایي چې انسان ناواقفه دی او ظالم دی، او دا خبره الله تعالی وکړه، نو په دې کې زموږ بیا څه قصور دی؟ ځکه چې دی خو الله تعالی هم دغه شان جوړ کړی دی. نو داسې نه ده، الله تعالی انسان داسې نه دی جوړ کړی چې هغه دې ظلم کوي. په هغو کې صلاحیت شته د عدل کولو، او چې هغه عدل نه کوي او ظلم کوي، په انسان کې دا صلاحیت شته چې هغه پوه شي، او په هغو کې د علم د اخیستو هم صلاحیت شته. لیکن که هغه خپل ځان جاهل او ناواقفه وساتي، نو بیا موږ دا نشو ویلی چې هغه الله تعالی داسې جوړ کړی دی. او الله تعالی د خلکو متعلق وفرمایل چې په هغوی کې صلاحیت شته، لیکن د هغې باوجود هغوی ناواقفه او جاهل اوسېدل غواړي. په هغو کې استعداد شته، هغه کیپیبل دی، طاقت ورسره دی، خو بیا هم هغه په ظلم کولو باندې روان دی. او چې الله تعالی مهربانه شي په مؤمنانو سړو او ښځو باندې، او چې څوک بیا دا امانت مکمل طور وچتوي، نو الله تعالی به بیا د هغوی نه راضي شي، او الله تعالی به بیا په هغوی باندې مهربانه شي. هسې خو په دنیا کې هر بنده جنت غواړي. که تاسو د هر چا نه په دې دنیا کې پوښتنه وکړئ، که هغه کافر هم وي، چې تو جنت خوښوي او که جهنم، یعنی هیون او که هیل، نو هغه به هیون وایي. لیکن بیا څومره خلک دي چې دې ذمه داری اوچتولو ته تیار دي؟ که تاسو کرسۍ غواړئ چې صدر جوړ شم یا زه څوک وزیر جوړ شم، نو د هغې دپاره به درته څه کول وي؟ هسې خو څوک نشي جوړېدی. نو الله تعالی اختیار ورکړی دی چې اطاعت کوئ او که نه کوئ. اوس د ذمه دارۍ اوچتولو نه پس داسې جوړېدل دي لکه څنګه چې آسمانونه او ځمکه دي، یعنی خپل ځان د الله د مرضۍ مطابق کول دي. نو دغه دی زموږ امتحان. وکان الله غفور الرحیم، او بېشکه الله تعالی غفور الرحیم دی، یعنی الله تعالی بیا داسې بندیان چې هغوی د اختیار باوجود خپل ځانونه بې اختیاره کړي، خپل مرضی پرېږدي او د الله تعالی په مرضۍ باندې ځي، او د هغوی نه سغلتي وشي، نو الله تعالی به هغوی معاف کړي او په هغوی باندې رحم کول واله دی. نو دا صورت موږ ته ښایي چې زموږ نه دا خبره هیره نه شي چې دومره لوی امانت الله تعالی پیش کړی و په غټو مخلوقاتو باندې، لیکن هغوی وویرېدل او انسان دا ذمه داری واخیسته. او بېشکه انسان کمزوری دی جسمانی طور، لیکن الله تعالی په هغو کې دا صلاحیت ایښودی دی، او هغه دا ذمه داری اوچتولی شي. نو صرف د جنت خواهش دی نه کوي، بلکې د هغې دپاره دی کوشش کوي. الله تعالی دی د دې امانت حق په موږ باندې پوره کړي. دا څه چې موږ وویل، نو الله تعالی دی دا زموږ په عمل کې راولي. دا څومره فرایض چې الله تعالی په موږ باندې ښودي دي، دا پوره شریعت دی، دا ټول امانت دی، او زموږ سره اختیار دی چې موږ په دې ځو او که نه ځو، د زړه د خوشحالۍ سره پیزو او که د ناراضۍ سره پیزو. نو دا اختیار زموږ د ټولو سره دی، هیڅ زبردستي نشته. مګر بیا دا ده چې په کومه لاره ځئ، نو د هغې ذمه دار به بیا په خپله یې. الله تعالی دې زموږ د ټولو دا زده کول قبول کړي او زموږ په عمل کې دې راولي. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوت واوري.
يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أينما تقفوا أخذوا يتخذون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله